پاکستان او هند د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه کړې. دوستانو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ماخمنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. جانقه الکوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې خویدو له امله خواشینی څرګنده کړې. د هند صدر اعظم وایي هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزې کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی او په نیپال کې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 4300 اوښت دی. خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې خویدو له امله چې زیات شمېر کسان پکې مړه شوي خواشینی څرګنده کړه. ارګ په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس غنی چې دا مهال د هند په سفر به خدای مربوطو ارګانونو ته امر کړی چې مصیبت ځپلو خلکو ته د عاجلې مرستې ورسوي او د هغو کسانو په ژغورلو کې دې چټک اقدام وکړي چې تر خټو او خاورو لاندې بند پاتې دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې خویدو په بېخه کې تېره شپه 250 کسان وژل شوي. د بدخشان ولایت د طبي حوادثو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همین دهقان ازادي راډیو ته وویل په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د زیات عمر کسان شامل دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هیواد چمتو دی له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې هر ډول همکاري وکړي. مودی دا خبره نن ماسپښین په هند کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلي مودی دغه راز وویل هند په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل افغانستان به د تروریزم په هدیرې بدل شي. د قندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمایي ډیره خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د قندز ښار تر دروازو رسیدلي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویاند وویل افغان امنیتي ځواکونه د قندز په ټولو سیمو واکمن دي. نن د ثور اتمه د مجاهدینو د بری درویشتمه کلیزه ده او په همدې مناسبت په کابل کې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو لسګونو کورنیو د انځورونو یو نندارتون پرانست او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دا ورځ باید په شاندارو مراسمو ولمانځي. دا نندارتون چې د شهیدانو د بنسټ لخوا د کابل په زرنگار پارک کې جوړ شوی و د مجاهدینو د وخت د طالبانو د رژیم او له 2001 کال وروسته د اوسني نظام د جګړو د قربانیانو انځورونه پکې نندارې ته ایښودل شوي ول. د دې شهیدانو لسګونو کورنیو له حکومت نه وغوښتل چې جنګي مجرم مين بعد محاکمه کړی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوښته دی. چارواکي دغه راز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن دې هېواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدې. د شنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 0.8 و نیپال د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ په تر ټولو لوړ غره ماونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کم کې 18 کسان ووژل. زلزلې په هند کې 1 شپېته او د چین په تبت سیمه کې 25 کسان وژلي دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه رسیږي د زلزلې د قربانیانو شمېر ممکن له دې هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې الیزابت بایورس په جنیوا کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شوو زرګونو خلکو ته د خوړو، سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هېواد یې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مقصد 10 میلیونه ډالر مرسته استوي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوسي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونو پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای شوي. د ماریلاند والي لاري هوګان په ښار کې له لوټونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ.
This order deploys the Maryland National Guard.
لدی امر سره د ماریلاند ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای کیږي تر څو د هغو شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي چې موږ نن ورځ او شپه شاهدان وو. ما دا پریکړه په اسانۍ سره نه ده کړې. ملي ګارد د نظم د یاد کولو لپاره وروستۍ وسیله ده.
The National Guard represents
بلواکونکو د دوشنبه په ورځ د 25 کلن فریډي ګری له جنازي وروسته مغازي او دوکانونه لټ کړل، موټر او ودانۍ ته اور واچو. پولیسو د بلواګرو لخوا د مغازو او دوکانونو د لټولو د مخنیوي پر مهال له 25 زیات کسان نیولي او لکتر لګه 15 تنه پولیس پکې ټپیان شوي دي. دا شخړې د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار له شخړو او لټونو وروسته چې د یو سپون پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي هلک له وژلو وروسته پیل شوې وې تر ټولو ناوړه پیښې بلل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څېړنې د کانفرانس په څنډه کې وکتل. دواړو خواوو په داسې حال کې سره وکتل چې متحده ایالات او د نړۍ 15 ستر قوتونه هڅه کوي چې د جون تر 1 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي، دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنه ګټوره بللې ده. جان کیری له ایران سره د معاملې په اړه وویل،
The United States and our P5 plus 1 partners
د وای د امریکا متحده ایالاتو پنځه متحدانې له ایران سره په یو لړ داسې معیارونو سلا شوي کچیرې نهایي او عملي شي، د اټومي وسلو پر لور به د ایران د احتمالي لارې مخه ونیسي او نړیواله ټولنه به ډاډمنه شي چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د سولهییزو مقصدونو لپاره دی. له دې مخکې ښاغلی کیری د ملګرو ملتونو دغه کانفرانس کې ویلي وو چې د توافق به نړۍ په یو امن ځای بدل کړي. او وروسته خبر ده هغه سړی چې په بوسنیا هرڅګووینا کې د سربیانو په میزای ریپبلیکا سربسکا د پولیسو د یو ماموریت په پرونۍ حمله کې په لاس لرلو تورن دی نیول شوی. چارواکو په زوفرنیک سیمه کې د پولیسو پر ماموریت باندې له حمله کوونکي وسلوال سره د نیول شوي کس د تړاو په اړه څرګندونې نه دي کړې. خو د بوسنیا د سربیانو د کورنیو چارو وزیر دراګان لوکاتس وایي مشکوک د زوفرنیک اوسیدونکی دی او له دې مخکې د سوریې جګړې ته د تلو په تړاو ورڅخه پوښتنې شوي وي. لوکاتس دغه راز وایي دا سړی له اسلامي بنسټپالو سره په او هم مشکوک ده. د بوسنیا خبری رسنیو دا کس د عبدالله حسنوویچ په نامه معرفي کړی. د بوسنیا دولتي تلویزیون ویلي حسنوویچ له 40 کلن ناردین ایبریس سره چې د دوشنبې په ورځ د پولیسو په یو ماموریت حمله کړې وه تړاو لري. چارواکي وایي ایبریس په زوفنیک کې د پولیسو ماموریت ته داخل شوی و او د الله اکبر په نارو یو پولیس په ډزو ووژه او 2 نور ټپیان کړل. ایبریس وروسته د پولیسو لخوا ووژل شو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پاڼه کې کتلای شي azadiradio.com مو د وی پاڼه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې په هند کې د ولسمشر اشرف غنی د تازه لیدنو کتنو او د هند له صدر اعظم سره د ګډ خبری کانفرنس حال درکړو. همدارنګ د دې سفر په اړه له ایاز وزیر سره مرکام لرو. د بدخشان ولایت په خوان ولسوالۍ کې د مځکې خویدنې له کبله یو کلی تر مځکې لاندې شوی دی او خلکو ته یې تلفات اړولې دي. په دې موضوع به هم هڅه وکړو چې تازه معلومات درته وړاندې کړو. په افغانستان کې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې دفتر مسؤول سید محمد سامي ازادي رادیو ته وویل،
معمی سش کال ډېر شوي دي او زه فکر کوم چې که د دولت د امنیت ټینګ ونه کړي زه فکر کوم چې وضعیت ډېر خرابې شي.
دا وخت د پاتې کېدو په صورت کې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په نوې ډیلی کې سره وکتل. دواړو مشرانو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل چې غواړي سیمه ییزو همکاریو ته د زمینې برابرولو په خاطر چاپیریال بدل کړي. د هند صدر اعظم وویل چې د نوې ډیلی او کابل اړیکې یوازې د دوو حکومتونو ترمنځ نه خلاصه کیږي. مودی وویل د هند او افغانستان ولسونه ډېرې زړې اړیکې لري او دواړه لوري د دې ملګرتیا پاللو ته چمتو دي. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او په دې اړه به نور لدې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په ګډ خبری کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبري وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په ګډ کانفرنس کې وویل چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید پیاوړې شي. شغلی غنی په دې برخه کې پر سیمه ییزو همکاریو تاکید وکړ. ویل چې افغانان ماته نه مني او دا هیواد به د تروریزم په هدیره بدل شي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ
هوډمندیم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شاو بد کې ونه ویشي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم له افغانستان سره د خپل هیواد په همکاریو باندې ټینګار وکړ. ویل چې د دوی حکومت په افغانستان کې د هرې داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې او د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. مودی ویل چې د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل هڅو ته به دوام ورکوي او د افغانستان د ځوان نسل سره مرستو ته به اولویت ورکوي.
موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټوو.
د هند صدر اعظم نن په نوي ډیلي کې وویل چې سیاسي او جغرافیایي پیچلتیاوې شته، خو د هندوستان او افغانستان مشارکت د زیاتېدو په لور روان دی. خو په هند کې یو شمېر څارونکو نن داسې تبصرې او نظرونه هم ورکړي چې ولې د افغانستان ولسمشر د هیواد ته خپل سفر دومره وځنډاوه. ولسمشر غني قدرت ته تر رسېدو وروسته اول چین ته ولاړ، بیا یې پاکستان، ایران، امریکا او سعودي عربستان په څېر هیوادونو ته سفرونه وکړل. نو په دې اړه چې ولې ښاغلي غني خپل سفر دومره ځنډولی، ان صاحب، او دا چې ولې چې هند ته د ښاغلي غني سفر څه اهمیت لري د هند او د پاکستان د اړیکو لپاره، په دې اړه ما مخکې په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر ایاز وزیر سره خبرې وکړې. نو اوریدونکي او ټول به سره واورو.
او د ایاز وزیر مرکه اورو. ورپسې قدرمن اوریدونکو له موږ سره اوسئ د نور رپورټونو لپاره.
هندوستان منم چې ډېر مهم ملک ته د افغانستان سره ډېره مرسته کوي. د افغانستان سره لګېدلی هیواد نه دی، لګېدلی هیواد پاکستان دی. یا چې څومره رول پاکستان لوبولی شي، د دې باوجود چې هندوستان ډېر غټ ملک ته، ډېر ریسورسفل ملک ته، هغه رول هندوستان هلته نشي لوبولی. نو اشرف غني صاحب اول دا کوشش وکړي چې پاکستان ته دا باور ورکړي چې د افغانستان خاوره به په هیڅ قیمت په هیڅ طریقه د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نو چې هغه اړیکې سره سمې شوې، هغه په یو بل باندې اعتبار وکړی شو، نو د هغه نه بعد ګمان کوم چې اشرف غني صاحب وویل چې د پاکستان معامله انډرسټینډینګ شوی دی، نو به زه هندوستان ته لاړ شم. او دویمه خبره د افغانستان کې دننه په اشرف غني صاحب باندې د انډیا لابي ډېر پرېشر و چې هندوستان پشا مارچوه، د پاکستان په وجه هندوستان مه پشا کوه. پاکستان بلکې هغوی دا رنګ پروجیکټ کوي چې کله د افغانستان سره اړیکې سمې کړي نه دي، دا به بیا هم بې اعتباره شي، هندوستان به نه خرابو. نو ودین د هاوس هم په ده باندې پرېشر و، خو ده بیا هم اول خپل اولنۍ ګاونډي هیوادونو ته پریفرنس ورکړه، او په دویم نمبر کې ریجنل کنټریز ته چې په هغه کې هندوستان شامل دی. هڅه وایي چې په یو طرف ډانګ دی، په بل طرف ترانګ دی، په هغه سچویشن کې و.
نو تاسو اوس وویل چې د پاکستان او د افغانستان فکر کوئ چې د پاکستان سره روابط ټیک شول او اعتماد پیدا شو؟
ګوره، تر اوسه پورې چې کوم ګامونه اخیستل شوي دي، هغه خو په دې طرف دي، ځکه چې دومره نزدېکت مخکې د کارځای صاحب په وخت کې نه و، لکه څومره اوس د اشرف غني صاحب په وخت کې چې دی. نو دارنګه ګامونه چې وي خو ملکونه یو بل ته نږدې کېږي او په یو بل باندې اعتبار کېږي. او بیا دواړه سره تړلي هیوادونه یو، د دواړو په منځ کې پښتون ډېر غټ قوم دی چې هغه په پاکستان کې هم دی، په افغانستان کې هم دی، په پوله آخوا هم دی، په پوله دیخوا هم دی. نو دا ډېر غټ اثر اچوي په دواړو هیوادونو کې. نو د اشرف غني صاحب ګمان کوم چې بل الټرنیټیو نو کدی سیریسلی د افغانستان کښاله حل کول غواړي، نو دوی به د پاکستان سره تعلقات تر څه حده پورې کوشش کوي چې ښه شي. او هغه ګمان کوم چې د دواړو انډرسټینډینګ و چې د دې نه بعد به بیا د طالبانو سره ریکنسیلیشن یا دا خبرې اترې په لار د دې مسلې حل کول راوباسي.
دوی وایي چې غني د پاکستان سره مایوس سوی، نو اوس یې هندوستان ته مخه کړې. ستاسې انالیسس، تاسې څه فکر کوئ؟
یاره جی، زه د دې سره تر اوسه پورې ملګرتیا ځکه نه کوم چې هندوستان به ضرور هم دغه وایي چې خوابدي پیدا کړي د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو کې. هغه که موږ هر څه وکړو، هندوستان د شک په نظر ګوري، دا بېله خبره ده. خو د پاکستان او د افغانستان تر اوسه پورې چې ګامونه اخیستي وي، هغه کې داسې خرند زه نه وینم چې د هغه د وجه سړی ووایي چې دا ښه کار ونه شه. خو زموږ ښه خبره هم په هندوستان بده لګي، نو څه به وایي؟
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر چې تاسو ورسره د هند، پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه مرکه اورېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان په یوې لرې پرتې ولسوالۍ خواهان کې د مځکې د خویدو له کبله یو کلی تر مځکې لاندې شوی او ویل کېږي چې خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آرین راسره له سیمې د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، ستړی مشي، اورېدونکو ته دا ووایه چې دغه کلي نه څومره معلومات تر اوسه پورې تاسو ته رارسېدلي دي او تلفات څومره دي او مرستې او د ژغورنې کارونه پکې شروع شوي که نه؟
مننه، سلام تاسو ته او اورېدونکو ته. څرنګه چې موږ معلومات دي بدخشان کې موږ چارواکو څخه ترلاسه کړي دي، دغه پېښه د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ کې د جرمې بالا په سیمه کې رامنځته شوې ده چې په پایله کې دوستانه ښځینه او کوچنیان وژل شوي دي او 200 نور کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي چې اوس مهال په آزاد فضا کښې په ژوند خوشحال دي. د طبیعي پېښو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله همین دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی نشي کولی د ځمکې له لارې ولسوالۍ ته کومکونه ورسوي، همدارنګه د ژغورنې ټیم ورسېدي وی چې دغه موضوع دوی د مرکز له لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې څو دلته بدخشان ته د فطرت تیاري راواستوي. دوی د ژغورنې ټیم همدارنګه نور مرستې د خلکو ته ورسوي. دوی وایي موږ د ځمکې له لارې نه شو کولی دلته ورسېږو، او بلې خوا ته د دغې ولسوالۍ خلک وایي که چېرته دلته ډېر ژر کومکونه را ونرسېږي او داسې احتمال کېږي چې نور هم د تلفاتو یا د ځمکو شمېر به لا هم زیات شي، ځکه چې دا یو غرنۍ ولسوالۍ ده او اوس مهال هم دلته په غرونو کښې همدارنګه په هوا ځمکو کښې ډېره واوره پرته ده.
ډېره زیاته مننه کوو اجمل آرین. موږ به د تازه معلوماتو لپاره په راروانو خپرونو کې او په خپلو سهارنیو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستانو، په بدخشان خواهان ولسوالۍ کې په یو کلي کې د مځکې د خویدو له امله یو کلی تر خاورو لاندې شوی دی، تر 500 زیات کسان پکې مړه شوي دي او دغلته د دې په خاطر چې سیمه لرې او غرنۍ ده تر اوسه پورې مرسته رسوونکي او د ژغورنې ډلې هم یا نه دي رسېدلي او یا یې رسېدل ډېر ورو دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندوز سیمه ییز چارواکي او د ملي دفاع وزارت د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ضد و نقیص معلومات وړاندې کوي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مقام 5 کیلومترۍ ته رسېدلي، خو د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د کندوز ټولې برخې د وسلوالو ځواکونو په لاس کې دي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان رپورټ اورو.
د کندز ښار د دروازو تر شا د وسلوالو طالبانو رسېدل د سیمه ییزو چارواکو اندېښنې راپارولی دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس وایي وسلوال طالبان د دغه ښار 5 کیلومترۍ کې دي. محمد یوسف ایوبی وایي چې دا مهال د کندز 50% خاوره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلي ایوبی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس هم د کندز په څو ولسوالیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
د دشتیارچی ولسوالۍ شاوخوا 50% د طالبانو په لاس کې ده. دا یوه مسله. بله دا چې 90% د چاردرې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. طالبان د ولایت په 5 کیلومترۍ کې موقعیت لري او د امام صاحب د ولسوالۍ 50% هم د طالبانو په لاس کې ده.
د ګورتپې سیمه 2 ورځې مخکې تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو ویل کېږي چې تر دې دمه یې د بیا نیولو لپاره هیڅ اقدام شوی نه دی. په وروستیو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، فرا او بادغیس کې په داسې حال کې ناامنۍ زیاتې شوي چې د افغانستان شمالي ولایتونه په وروستیو کلونو کې له امنو سیمو ګڼل کېدل. د کندوز والي په دغه ولایت کې د ناامنیو اصلي علت د وسلوالو مخالفانو د ستراتیژۍ بدلون ګڼي او وایي دوی هڅه کوي چې ناامنۍ له جنوب څخه شمال ته انتقال کړي. خو د کندز د ولایتي شورا رئیس په نوموړي ولایت کې د سیمه ییزو چارواکو بېغوري او بېمسؤلیتي د ناامنیو د زیاتېدو لامل ګڼي. پخوا تر دې د کندز اوسېدونکو ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د مخالفو وسلوالو او تښتونکو ډلو فعالیتونه په دغه ولایت کې ستر امنیتي ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړو د شمالي ولایتونو په تیره بیا د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې ورځ تر بلې د طالبانو لخوا د دغه ولایت د معاصرې کړۍ تنګیږي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې د اندېښنې وړ څه نشته او وسلوال ځواکونه د دغه ولایت په ټولو برخو حاکمیت لري. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری وایي د کندوز هیڅ یوه ولسوالۍ له سقوط سره مخ نه ده. دولت وزیری ویل د دوشنبه په شپه د امام صاحب په ولسوالۍ کې نښته وشوه خو اوسمهال وضعیت ښه دی.
په کندوز کې حالات عادي دي. د وسلوالو قواوو پولیس او ملي امنیت قطعو تجمع کړي. یوازې تېره شپه په امام صاحب کې جګړه وه چې مخالفینو ته پکې زیات تلفات واوښتل. اوس موږ قطعې حملې ته تیار دي. د ګورتېپې په لور د حملې په حالت کې دي او په امام صاحب کې حالات ښه دی. هوایي قواوې هم هلته عملیات لري. کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
سره له دې چې هر کال د پسرلي په رارسېدو سره وسلوال طالبان په افغانستان کې خپلې حملې زیاتوي خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو یو شمېر استازي وایي چې سږ کال تر نورو کلونو امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. هغوی خبرداری ورکوي چې که په دې اړه جدي اقدامات ونشي څو شمالي ولایتونه به د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راشي.
له کندوز مو په دغه ولایت کې د نامنیو پاړه واوریدل او دا مو هم واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې ناکراری زیاتې شوې. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د صحاوي دفتر چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د دې دفتر مسؤل سید محمد سامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روان لمریز کال له پیله په څلورو شمالي ولایتونو بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان کې په بیلابیلو پیښو کې 28 کسان وژل شوي وو. خو نوموړی وایي چې د ملکي تلفاتو ارقام په 1993 کال کې د ټول کال په جریان کې شاوخوا هم د اندازه وو. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سلمل له ښاغلي سامي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه د روان کال په جریان کې په شمال کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه پوښتنه کړې.
تش کال هغه ارقام چې موږ ثبت کړی دي په کمیسیون کې 28 نفر د ملکي خلک دا وژل شوي دي او یو یو نفر ټپیان شوي دي په یو میاشت.
او د ارقام تیر کال څنګه وو؟
تیر کال تقریبا نیمایی دیدی هم نو ولیکه پر نیویم کال تر آخیر پوری داغ سلور ولایت شمالی ولایت سمنگان جوزجان سرپل او بلخ موز سلور درش ملکی خلق شهیدان سوی و او تقریبا 59 نفر تپیان و او اوس دا یو او یو تپیان دی او اتوش دا وجل سوی.
سامی صاحب ستاسو په نظر د دې عمده علت څه دی چې ارقام د تلفاتو د ملکی تلفاتو په سږ کال ډیر سوی دی؟ ستاسو په نظر علت اساسی څه دی؟
دا اساسی علت خو په دا دی چې سږ کال دا د ملی وحدت دولت چې جوړ شو دا نشو کولای چې دا دولت به جوړ کړي. تر اوسه موږ د دفاع وزیر نه لرو، لوی دیشتیز نه لرو، دا اکثر والیان سرپرستی، قمندانان د امنیت سرپرستی او دا سردرګومی چې د نظام په درنه کې دی دا سبب شوی دی چې مخالفین دا د حرکتونه شروع کړي. یوونو کې هغوی اوس زړور شوي دي. دا اوس دا د بدبختي او ناامني ستاسو پورې دا په دې کې دولت سلامت دی او مخالفین اوس غواړي چې دولت کمزور کړي او دا ملکي خلک وہ بھی روی چې خپل ځایونه باید ترکی بل ځای ته لاړ شي د امنیت خراب شي.
او فکر کوي دا موضوع څونه جدي ده او څونه د اندېښنې وړ د ستاسو لپاره د ملکي تلفاتو د ارقامو زیاتېدل؟
دا سل څه د اندېښنې وړ دی. دا خلک نگران دي. اوس تاسو ته معلوم ده چې دا په شمال شرقي ولایتو کې او په کندوز کې اوس جګړه را روانه ده. په شدت کې په بدخشان کې جګړه دي، سرې پل همدغه سي دي، په فاریاب کې هم جګړه دي، دا بعد بعض ولسوالیګانو په جوزجان کې دا ناامني ده. دا ناامني سږ کال ډېر سوی دي او دا د اندېښنې وړ دي او خلک نارامه ده. زه فکر کوم چې که دا دولت د دې د امنیت ټینګ ونه کړي زه فکر کوم چې وضعیت ډېر خرابېږي.
په شمال کې د بشري حقوقو د صحاوي دفتر مشر سید محمد سامی و چې په ځینو ولایتونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه معلومات ورکول.
خبری مجله اوري
د سور د اتمی یاد مجاهدین د بریا ورځ په مناسبت د هیواد د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ د جهاد په دوره کې د وژل شو کسانو د عکسونو یو 15 ورځنۍ نندارتون په مرکز کابل کې پرانیست. یوسف خان زدران په دې اړه کابل ریپورت لري.
د سور د اتمی یاد مجاهدینو د بریا ورځ د لمانځلو مراسم د هر کال په تیریدو کمرنګ کیږي او سږ کال هم په کابل کې د حکومت لخوا د دې ورځ لمانځلو ته مراسم نه و جوړ شوی. یوازې د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ په دې ورځ د کابل په زرنگار پارک کې نندارتون پرانیست او د جګړې د قربانیانو انځورونه یې پکې نندارې ته ایښي وو. د دې بنسټ مشر محمد آصف جکپر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا یوازې یاد دی، خو په کار ده چې د مجاهدینو د بریا ورځ څخه دولت، مدني او فرهنګي ټولنې په پراخه اندازه یادونه وکړي. نوموړی وایي چې د دې ورځې ارزښت له یاده بسل شوی دی.
د جهاد د وخت کارنامې او د شهیدانو او مجاهدینو حماسې باید له یاده ونه بسل سي. زموږ دینی، فرهنګي او ملي رسالت حکم کوي چې د جهاد خاطرې او حماسې د تل لپاره په ذهنونو کې ژوندۍ وساتو.
درویش کاله وړاندې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت مخالفینو د سختو مبارزو وروسته هغه له واکه لرې کړ او د ډیرو کورنیو اختلافاتو سره دوی واک ته ورسېدل. د ډاکټر نجیب الله حکومت تر ړنګېدو وروسته کابل د څو ډلو ترمنځ د جګړې پر میدان بدل شو او ویل کېږي چې په دې جګړو کې لکونه افغانان وژل شوي دي. د سور اتمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده او د ولسمشر حامد کرزي په لومړیو کلونو کې دا ورځ لمانځل کېده، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې په دې جشن طالبانو حمله وکړه له هغې وروسته یې لمانځل کمرنګه شوي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې په ایښودل شوو عکسونو کې د خپلو خپلوانو په لیدلو پسې ګرځېدل په ټینګار سره وایي دې ورځې ته د ویاړلې ورځې او د جهاد د ثمرې په نظر ګوري چې باید یادونه یې وشي. عبدالله چې د وژل شوي ترزوی تصویر څخه یې د موبایل په کمرې عکسونه اخیستل ازادۍ راډیو ته وویل په لسهاو زرو داسې ډېرو نورو ځوانانو له هېواده ځانونه قربان کړل، خو مشرانو یې قربانۍ ته درناوی نه دی کړی.
نن ښار ته راغلم، له دې ځای تېرېدم چې د شهیدانو په عکسونو کې مې د سلیمان شایار عکس ولید. دی د اسلامي ګوند غړی و چې د وخت رژیم پلچرخي ته یوړ او ویې واژه. هغه اتل و چې د دین، قانون او هېواد لپاره وجنګېد.
د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د پخواني شوروي او پر شوروي اتحاد د متکي ډلو ماته د افغان مجاهدینو له سترو لاسته راوړنو بولي، خو زیاتوي چې د سور له اتمې وروسته د مجاهدینو لخوا د تنظیمي جګړو پیل د دې لامل شو چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې راشي. دوی وایي په داسې مراسمو کې د خلکو نه حضور په دې معنا ده چې خلک د سور له اومې او اتمې څخه ښې خاطرې نه لري.
په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 3300 اوښتی دی. نیپالي چارواکي په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 8000 یادوي، خو د دې هیواد صدر اعظم نن ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر تر 10000 پورې ورسیږي. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورټونو په استناد په دې اړه نور څه زیات راوړي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کېدای سي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 10000 ته ورسیږي. صدر اعظم سوشل کویرالا نن رویترز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم د هغو لیرې پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسېدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شېبې دي، خو وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 3349 تنو مړینه او د څه باندې 9000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي خپل تر خاورو او ودانیو لاندې سویو دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغې زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 14 لکه کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمېنه کتمندو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نېټې راهیسې د باندې په سړکونو، پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځني ځنډ وروسته د نړیوالو د مرستو لړۍ دغه هیواد ته پیل شوې. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سویو سختو ورانیو او هم د بودجې کموالی په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. د پلازمېنه په بېلابېلو برخو کې د خلکو لخوا د ژغورنې دا چارې وروسته له هغه ځنډنۍ سوې چې د سېشنبې په ورځ سخت بارانونه پیل سوه. د نیپال د ګاونډي هند د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنی بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو موندل له خاورو راستل به وخت غوړي. د دې ادارې مشر او پی سنگ وایي د کټمندو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیلو ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نه سي. لاندې کبله دی وایي شاید دا کار څو اونۍ وخت غوړي. چارواکي دا مني چې د دې سطحي ناورین سره مقابله د دوی تر وسې لوړه خبره ده. هند او چین د نیپال له زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو په لړ کې لومړني مرسته کوونکي هیوادونه دي. پرون دوشنبه د امریکا متحده ایالاتو له نیپال سره د نورو 9 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده. د وړاندې کولو لپاره شکفر احمدی په استودیو کې.
تشکر از شما آقایان. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 104.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان در هند گفت که می خواهد افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل شود. هند اطمینان داده که آماده هر گونه کمک به افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. از سوی دیگر در مورد هشدار یکی از چهره های سرشناس جهادی نیز خواهید شنید.
ما به شما میگم شهر هرات شما 20 الی 25 روز بعد حالت قندوز رو میگیره. این وضعیت به تمام افغانستان تحمیل میشه.
پس از خبرها در مورد اینها با جزئیات گزارش خواهیم داد، اما ابتدا خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم فرشتن نگاه بشنوید.
نخست سر خط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا با آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان کمک صورت گیرد. صدر اعظم این میگوید که کشورش آماده هر گونه همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است و سازمان ملل متحد میگوید در اثر زلزله در نیپال 8 میلیون نفر آسیب دیدند. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها از رادیو آزادی. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا به آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان کمک صورت گیرد. مقامات محلی میگویند در اثر لغزش زمین در قریه جرمبالای ولسوالی خواهان ولایت بدخشان شب گذشته 52 نفر جان باختند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی که در حال بازدید از هند است، تسلیت عمیقش را با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز کرده است. در این حال سید عبدالله اموین دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت زنان، کودکان و کهنسالان شامل قربانیان این رویداد می باشند.
این حوادث رانش زمین این شب اتفاق افتیده در قریه جروی بالای ولسوالی خواهان. تعداد 52 نفر قربانی حادثه شدند.
آقای دهقان از حکومت خواست کرد چیز زودتر از طریق اوا برای آسیب دیده های ولایت بدخشان کمک برسانند. صدر اعظم این میگوید کشورش آماده هر گونه همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. نریندرا مودی این موضوع را پس از ظهر امروز در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور اشرف غنی در هند گفت. آقای مودی همچنان گفت که کشورش از تلاش‌های صلح افغانستان به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی با مبارزه مشترک با تروریسم اشاره کرده گفت که آنها می‌خواهند که افغانستان به قبرستان تروریسم مبدل شود. مقامات محلی ولایت کندوز میگویند که حدود نصف خاک این ولایت تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح خود را در عقب دروازه های شهر کندوز رساندند.
حدود 95% ولسوالی دشترسی دست طالباست، 90% ولسوالی چهاردره دست طالباست، 5 کیلومتری مخر ولایت طالبا قرار داره، ولسوالی حضرت امام صاحب 75% دست طالباست.
این در حال است که دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور در تمام نقاط قندوز بوده و هیچ نگرانی در این ولایت وجود ندارد. رادیو آزادی ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید در اثر زلزله در نیپال 8 میلیون نفر آسیب دیدند. به گفته این سازمان در این زلزله که روز شنبه رخ داد 4400 نفر کشته شده است و 1.4 میلیون نفر به کمک‌های فوری نیاز دارند. اما آنکننده کمک‌های سازمان ملل متحد در کاتماندو پایتخت نیپال تا یک نشست خبری امروز گفت که حدود 2 میلیون نفر در 11 ولسوالی نیپال شدیداً آسیب دیدند. از سوی دیگر مقام‌ها امروز گفتند که 8000 نفر در این زلزله زخمی شدند. روند رسیدن کمک‌های بین‌المللی به نیپال آغاز شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکره کننده های هسته ای ایران روی یک سلسله توافقات دست یافتند که با نهایی شدن آن جامعه جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران مطمئن خواهد شد. جان کری دیروز طی سخنرانیش در کنفرانس بررسی 5 ساله پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی گفت:
The United States and our P5+1 partners
او میگوید ایالات متحده و شرکای 5 جمع یک ما در مورد ایران روی یک سلسله توافقات دست یافتیم که اگر نهایی و به اجرا گذاشته شوند تمام راه‌های ایران به رسیدن به تولید سلاح اتمی را مسدود می‌سازد و در این حال جامعه جهانی را مطمئن خواهد ساخت که برنامه هسته‌ای ایران سلاح‌آمیز است. این در حال است که جان کری دیروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک نیز ملاقات کرد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید نقض توافقنامه آتش بس در شرق کشورش باعث شده است تا اوکراین با تهدید جنگ روبرو شود. پروشینکو طی سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی در کیف گفت که کشورش برای جلوگیری از جنگ به کمک ها و همبستگی نیاز دارد. وی خواهان الفصل فوری اوضاع منطقه دونباس که در حال حاضر تحت کنترل جدای طلبان طرفدار روسیه قرار دارد شد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه برنامه همکارم جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از همکارم فرشته نگاه در ادامه این مجله خبری. افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل شود خواست رئیس جمهور غنی است.
با تروریسم باید مبارزه صورت گیرد و باید به این مسئله پیرو شویم.
صدر اعظم هند میگوید کشورش آماده هر گونه کمک با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. اسماعیل خان در مورد گسترش دامنه ناامنی ها در هرات هشدار داد.
شهر هرات شما 20 الى 25 روز بعد حالت خوندوز رو میگیره. این وضعیت به تمام افغانستان تحمیل میشه.
لغزش زمین در بدخشان ده ها قربانی گرفت.
با تاسف باید گفت که تعداد 52 نفر قربانی حادثه شدند.
سلام مجدد به شما، به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستیم. صدر اعظم هند در دیدار با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که کشورش آماده هر گونه کمک با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم است. نرندرا مودی همچنان پشتیبانی هند را از پروسه صلح به رهبری افغانها اعلام کرد. رئیس جمهور غنی امروز با نرندرا مودی دیدار کرد. آقای غنی گفت که می خواهد افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل شود. فریبا واحدی گزارش می دهد.
تروریسم پدیده ای که افغانها از سالها بدید سو از آن رنج می برند. برای مبارزه با این پدیده حالا هند آماده است تا با حکومت افغانستان همکاری کند. نرندرا مودی صدر اعظم هند پس از ظهر روز سه‌شنبه در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که وی با آقای غنی در مورد این که افغانستان تا چه اندازه از ناحیه تروریسم درد می کشد صحبت کردند.
بشر افغانستان پین
ما در مورد درد که افغانستان از توریسم و افراطیت می کشد تبادل نظر کردیم. این چیزیست که مانع پیشرفت می شود. آقای مودی همچنان گفت که کشورش از پروسه صلح افغانستان به رهبری افغان‌ها نیز حمایت می‌کند. وی گفت در این پروسه نباید دستاوردهای چندین ساله در بخش‌های مختلف در این کشور از دست برود. پیش از این شمار از کشورهای همسایه و منطقه نیز اعلام مبارزه مشترک با تروریسم با افغانستان کرده بودند. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست مشترک خبری با صدر اعظم هند نیز به مبارزه مشترک با تروریسم اشاره کرده و می‌گوید که آنها می‌خواهند که افغانستان به قبرستان تروریسم مبدل شود.
Terror must be confronted.
وی گفت با تروریسم باید مبارزه صورت گیرد و باید به این مسئله پیرو شویم. ما متحد هستیم که افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل سازیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در روز نخست سفرش به هند در دیدار با مهاجرین و مؤسسین افغان مقیم هند همچنان گفت که سال جاری سال دشوار برای افغانستان می باشد و در این سال این کشور مورد توجه تروریسم بین المللی قرار دارد. وی گفت که تروریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مسلح غیر مسئول و جنگ های سیاسی چهار عامل اصلی وضعیت ناامن در افغانستان می باشند. آگاهان امور سیاسی بدین باورند که تلاش های 13 ساله حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم نتیجه مثبت نداشته و آنها از حکومت وحدت ملی میخواهند که برای مبارزه با این پدیده یک راه حل سیاسی دریابد.
فریبا وایدی خبرنگار ما بود که برای پوشش خبری دیدار رئیس جمهور غنی از هند به دهلی نو رفته است. رئیس جمهور غنی سرگرم دیدار سه روزه از هند است. هند با افغانستان چی کمک کرده می تواند؟ سوال است که در صفحه فیسبوک رادیو آزادی چند ساعت پیش مطرح کردیم. از آرش همایون پرسیدم که تا حالا کاربران فیسبوک به این پرسش چه پاسخ دادن؟
شنوندگان رادیو آزادی که از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک با ما در تماس هستند، در مورد مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند و این وی که هند چه کمک به افغانستان کرده میتواند ابراز نظر کردند. از جمله صدها نظریه که نوشته شده، اگر تعدادشان را جمع بندی کنیم، در چند بخش مشخص شده میتواند که کمک های نظامی هند به افغانستان در محور این نظریات قرار دارد. ناصر پیمان، شیرالله ساحل، رحمان بشیر احمد سروری نوشتند هند می تواند قوای هوایی افغانستان را مساعدت و تجهیز کند. نادر افغان مقامات هندی را مخاطب قرار داده نوشته است ما ننان می خواهیم مگر بر ضد دشمنان خود صلاح می خواهیم. محمود احمدی نیز بر مساعدت های نظامی هند برای افغانستان تاکید کرده است. فضل الله اندرابی خواستار کمک اسلحه ثقیل از هندوستان به افغانستان شده است. اما محمد رامز، یک شنونده دیگر رادیو آزادی، از نزدیکی روابط افغانستان با هند ابراز نگرانی کرده، نوشته که شاید این نزدیکی خشم پاکستان را برانگیزد و چند حمله کننده انتحاری دیگر هم وارد خاک افغانستان شود. اما یک شنونده دیگر به نام بهنام محمد انیف نوشته است هند اگر کمک هم نکند خیانت هم نخواهد کرد. حامد صادق با تأکید بر مساعدت‌های اقتصادی هند به افغانستان نوشته است همان بهتر است که هند به افغانستان کمک اقتصادی کند. احمد طارق، نائب انصاری، میر ادریس حسینی، محمد وحید عمری و ده‌ها تن دیگر هم از کمک‌های فرهنگی هند به افغانستان در زمینه سینما و تلویزیون یاد کردند.
آرش همایون بود که در مورد تبصره‌های کاربران فیسبوک درباره کمک‌های هند با افغانستان می‌گفت.
از پیام‌های شما.
من جواد الله جوادی هستم از ولایت بدخشان. ما از این امنیا بسیار رنج می‌بریم. ملت افغانستان که از به خاک خون آلوده است، اما اشرف غنی از وقتی که رئیس جمهور شده است یک روز هم در چوکی و در کلاس جمهوری استاد نشده است. کشور به کشور که هستم می‌گرده و
رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت غور. آقای رئیس جمهور، در صورتی که شما به سفرهای خارجی دوام میکن، وقتی آقای کرده 52 دولت در این مملکت آمد دارایی خودم دادن، او چی شد؟ همه گیر مفسدین به خود تعمیرهای داخل و خارج افغانستان جور کرد. بهتر نیست شما حال حکومت خود درست بکنین، از حال احوال مردم خود به خبر شاین. کسانی که هیچ چیزی را نمیفهمه، قومندان یک جا از مردم همه کشته شد، مردم وهم گرفته که مملکت به تباهی میره.
شما متوجه از این موضوعات چهین چی حاجتی هست که بر هند برین؟
به قدوس از کلکان این رفته است، اشرف غنی که امدستان رفته است، قهر پاکستان میاره که به اون نفوس افغانستان خلاص شد، کلش کشته شد، باقی ماندهش هم کشته شد، کدام هدف دیگه ای نداره.
تشکر از پیام‌هایی که از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی به ما ارسال کردید. شماره تلفن پیامگیر ماست 0700-08-46-20.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اسماعیل خان وزیر سابق انرژی و آب افغانستان و یکی از چهره‌های سرشناس جهادی در غرب افغانستان هشدار می‌دهد که تا 20 روز دیگر هرات به گونه بی سابقه ناامن می‌شود و این سخن را در جریان تجلیل از 23مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان ابراز کرد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
عدم توجه رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به محمد اسماعیل خان در کابینه جدید انتقاد شدید او را برانگیخته است، به حدی که در بیشتر مجالس در ولایت هرات حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌پروایی در قبال امنیت مردم افغانستان می‌کند. از آغاز معرفی نامزد وزرا تا کنون آقای اسماعیل خان عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی را زیر سوال برده و همواره گفته است که این روند خطرات بد امنیتی را به دنبال دارد. آقای اسماعیل خان در جریان تجلیل از 23مین سال روز مجاهدین افغانستان در ولایت هرات نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده، هشدار داد که ناامنیات در ولایت هرات تا 20 روز دیگر به صورت بی سابقه افزایش می‌یابد.
چرا امروز دشمنی که از مرزها بیرون شده بود، حال هر شب تلویزیون‌ها بر ما حرفی از سکوت شهرها می‌زنند. هر شب چرا ما رو می‌ترسانند؟ ما به شما میگم شهر هرات شما 20 الی 25 روز بعد حالت قندوز میگیره. این وضعیت به تمام افغانستان تحمیل میشه.
اسماعیل خان همواره از تشکیل گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان سخن میزند. او از مجاهدین خواست که به خاطر نجات افغانستان و مقابله با گروه داعش گرد هم آیند و به ناامنی‌های موجود در افغانستان نقطه پایان بگذارند.
ما تمام مجاهدین ملت مسلمان افغانستان از بزرگا و علما، شمایی که یک زمان قیام کردین و کمپ سوسیالیسم شکست دادین، بیاین با اتحاد و وحدت دور هم دیگر جمع شیم و این جنگ تحمیل شده سومی کتن به نام داعش این آن بار دیگه میخوای که سرزمین ما بیاد ویرانه تبدیل بکنه، باز زمینهای سوخته ایجاد کنن و باز ملت ما به خاک و خون و اسارت دائمی بکشانن، بیاین نجات بدین. وقت ممکن است که بزرگان جهاد به حکومت مشوری خوب بدن و به اونا بفهمانند که این آتش دیگه باید نسوزید.
نگرانی اسماعیل خان از فعالیت گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان تازگی ندارد. این قمندان سرشناس جهادی چندین بار نسبت به موجودیت گروه‌های نوظهور در افغانستان یاد کرده، اما این ادعاها بارها از سوی مقامات امنیتی در غرب افغانستان بی اساس خوانده شده است. نخستین باری که اسماعیل خان نسبت به حضور گروه داعش در افغانستان سخن زد، به معرفی اولین کاندید وزرای حکومت وحدت ملی افغانستان به ولسی جرگه برمی‌گردد. اما هشدار او نسبت به ناامنی‌های بی سابقه در 20 روز آینده در ولایت هرات زمانی صورت می‌گیرد که به تازگی محمد آصف رحیمی به عیسه والی هرات مقرر شده است. بانکی رئیس جمهورکنی گفته بود که والیان ولایات از باشندگان آن نخواهد بود، اما در این روزها شمار از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان خوشبین بودند که اسماعیل خان یک از افراد خواهد بود که به سمت ولایت هرات تکیه خواهد زد. این روند در حال صورت می‌گیرد که این قمندان سرشناس جهادی همچنان پافشاری می‌کند که حکومت وحدت ملی افغانستان بدون مشوره و حضور پررنگ مجاهدین در ساختار حکومت نمی‌تواند امنیت در افغانستان را تامین کند. او از حکومت وحدت ملی افغانستان بارها انتقاد کرده است که نهادهای امنیتی افغانستان را به چپی‌ها واگذار کرده و این روند امنیت افغانستان را به مخاطره می‌اندازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. در نتیجه لغزش زمین در ولایت بدخشان ده ها تن کشته شدند. حسام الدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی خان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 50 تن دیشب جان دادند. تمیم اخگر با سید عبدالله همایون رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان صحبت کرده و ابتدا از او خواستار جزئیات بیشتر شده.
اگر حادثه رانش زمین این شب اتفاق افتیده در قریه جیروی بالای ولسوالی خواهان، با تاسف باید گفت که تعداد 52 نفر قربانی حادثه شدند. امشب ساعت 12:30 شب حادثه به وقوع پیوسته.
تا به اکنون چقدر کمک به این افراد رسیده؟
مشکل کلان در چی هست که راه های مواصلاتی ولسوالی ها کلان بسته است. هر وقت اگر بخواهی یک تیم از مرکز ولسوالی به اونجا برای دو نیم روز راه هست و دربر میگیره. به او اساس چیزی که ما عاجل اقدامی کرده بتایم برای از اون هاییست که موضوع را شریک ساختیم با مقامات مرکزی که دو بال هلیکوپتر و فقط هدایت پرواز از وزارت دفاع برشان بتن. هلیکوپتر در خود بدخشان موجود است، منتظر هستیم که به مجرد که اینها هدایت پرواز بتن یک تیم به محل بریم برای کمک رسانی.
گفته میشه که تاجیکستان هم نزدیکی زیاد داره، آیا امکانات ازی است که از طریق تاجیکستان برای اینها کمک صورت بگیره؟
از طریق تاجیکستان هم امکانات و احتمالات کمک رسانی هست، منتها پروسه سریعتر کمک رسانی بهتر همید از رای هوایی از طریق هلیکوپترها یک تیم باید به محل داره. این امکانات شانس بیشتر است. از طریق خاک تاجیکستان هم هست، قسما زمانگیر است نسبت به اینکه ما از این ولایت پرواز بکنیم به محل.
حال حاضر شما به خاطر جلوگیری همچون حوادث و به خاطر اینکه این حوادث باز هم رخ نده، از حکومت خواست مشخص شما چی است؟
خواست مشخص ما خب با تاسف بودیم که بدخشان از جمله ولایات خیلی آسیب پذیر است که از لحاظ آسیب پذیری حوادث طبیعی در درجه اول قرار دارد. به اساس خواست ما از قانون مجدد است، ما بیشتر از 20 قریه دیگر که تهدیدات جدی متوجه مردم است اسناد اوراق ذاتی مراحل است تا اینکه اینها از قانون مجدد شوند. آنچه که در اینجا مهم است هست که در اکثر ولسوالی ها که مردم به تهدیدات جدی مواجه هستند، زمین های وافیری دولتی در اونجا وجود ندارد و زمین شخصی هم با سادگی ها به دست نمیاد. مشکل اساسی از کان مجدد زمینه از کان مجدد باید برای از اینا فراهم شود.
سید عبدالله همایون رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. فرانس میشل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان فساد موجود در این کشور را مشکل عمده خوانده و گفته است فساد مشروعیت حکومت افغانستان را نزد مردم این کشور زیر سوال برده است. زرغونه منگل گزارش می دهد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان بر علاوه فساد اداری و مالی از فساد گسترده سیاسی در این کشور ابراز نگرانی نموده و گفته است فساد عمیقا در جامعه افغانستان رخنه کرده و به حیث بخشی از زندگی روزمره افغانها پذیرفته شده است. مقامات اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد فساد سیاسی موجود در این کشور میگویند که این نوع فساد همانا نقش عمده سیاسیون افغان در حیف و میل های کمک شده و معاملات موجود بین سیاستمداران است که می تواند مشکلات جدی را در برنامه های انکشافی در این کشور ایجاد کند. عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت
امو نقش بزرگ سیاسیون یا مقامات بلند دولت در معاملات جناب فساد استفاده شده و این فساد سیاسی میتوانه به معنای ازی باشه که پول یا عوایدی که از مجرای فساد به دست میاد نزد یا به جیب سیاستمداران میره و یا این که معاملات بین خود سیاستمداران صورت میگیره، اینه ما میتونیم فساد سیاسی بگیم که وجود داره و در این زمان بر اساس تعریفی که ملل متحد از فساد سیاسی داره، نفوذ سیاسیون در نهادهای ملکی و دولتی و استفاده روابط بر ضوابط میتونه که به معنای فساد باشه و این استحصار روزی میشه که مشکلاتی را در برنامه انکشافی به وجود بیاره.
در اعلامیه نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان به گزارش دیدبان شفافیت افغانستان اشاره شده است که گفته بود افغانها بعد از نامنی ها فساد را دومین چالش بزرگ در کشورشان می دانند. این بیانات در حال ایراد شده است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان موجودیت فساد اداری در کشورش را شرمساری ملی عنوان نموده و مبارزه علیه این پدیده را در اولویت‌های کاریش قرار داده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
از مسائل افغانستان که بگذاریم، بیایید در مورد نیپال صحبت بکنیم. صدر اعظم این کشور میگوید احتمال می رود شمار تلفات زلزله ویرانگر روز شنبه در نیپال به 10,000 نفر برسد. مقیم نایب گزارش می دهد.
صدر اعظم نیپال میگوید حکومت برای نجات و کمک های اضطراری به مردم هر آنچه که در توان دارد انجام می دهد. سوشل کویرالا امروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت این یک چالش بزرگ و زمان خیلی دشوار برای نیپال است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کمک های بین المللی 3 روز بعد از زلزله به مقیاس 7.9 درجه ریشتر بالاخره امروز وارد نیپال شد، اما توزیع آن خیلی بطی است. صدر اعظم نیپال گفت شمار تلفات ممکن است که تا 10,000 نفر بلند رود، زیرا از تلفات در مناطق دوردست این کشور هنوز اطلاعات در دست نیست. سازمان ملل متحد میگوید 8 میلیون نفر در نتیجه این زلزله متضرر شده و نزدیک به 1.5 میلیون نفر نیاز عاجل به مواد غذایی دارند. این زلزله که در 81 سال گذشته در نیپال نظیر ندارد، باعث برف‌کوچ‌های بزرگ در قله ایورست کوههای هیمالیا شده که در اثر آن حداقل 17 کوهنورد و رهنماهای آن به شمول 4 خارجی کشته شدند. موجی از پس‌لرزه‌ها و خسارات شدید زلزله، از بین رفتن زیربناها و فقدان منابع مالی، تلاش‌های نجات را در این کشور فقیر که بین هند و چین موقعیت دارد بتی ساخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیشتر از هر وقت دیگر به یک توافق تاریخی در مورد برنامه اتمی تهران نزدیک شدند. گزارش آرش همایون را در این مورد بشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناوقت روز دوشنبه در اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل متحد با جواد ظریف وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا بعد از ملاقات با همتای ایرانیش گفت ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیشتر از هر وقت دیگر به یک توافق تاریخی در مورد برنامه اتمی این کشور نزدیک شده‌اند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده است، در صحبت با آژانس خبری رویترز این ملاقات را مثمر خوانده گفته است که آنها در مورد صحبت‌های سیاسی و متخصصان در ویانا و دورنمای مذاکرات روی برنامه اتمی ایران صحبت کردند. بر علاوه مذاکرات در مورد مسائل مربوط به برنامه اتمی، دیپلماتان آمریکایی میگویند نگرانی‌ها در زمینه افزایش شورشیان اسلامی در عراق و ناآرامی‌ها در یمن که ایران از شورشیان شیعه در آن حمایت می‌کند، داخل صحبت‌های این دو کشور شده است که با هم روابط دیپلماتیک ندارند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با ابراز این که ایران به طور آشکار یکی از جوانب حمایت کننده حوثی هاست و مسئله یمن حتما در گفتگوها یاد خواهد شد روز دوشنبه گفت آینده یمن باید توسط خود یمنی ها تعیین شود. همه یمنی ها حق دارند تا در مذاکرات اشتراک کنند و بخشی از آن باشند، اما این تصمیم باید توسط یمنی های زیدخل در این منازعه از هر دو جانب صورت گیرد، نه توسط جوانب خارجی و یا نایبان آنها. اسرائیل و ائتلاف به رهبری عربستان در یمن در مورد تمایل دوستی آمریکا با ایران نگرانی دارند و این در حال است که تعدادی از قانونگذاران آمریکایی نیز در مورد رفع تحریم‌های وضع شده این کشور بر ایران ابراز نگرانی کردند. مجلس سنای آمریکا امروز بحث را در مورد لایحه آغاز کرد که به کنگره این کشور صلاحیت بررسی و احتمال رد هر نوع توافق اتمی را با ایران می‌دهد. ایران خواستار رفع فوری همه تحریم‌های وضع شده بر این کشور است. اما مقامات غربی میگویند این چیزی نیست که ایران در شهر لوزان سوئیس در مورد آن توافق کرده بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در نیویورک گفت: ما به طور جدی رد کرده خواستار رفع هر نوع تحریم و محدودیت در برابر استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی به شمول صادرات مواد اتمی، تجهیزات و تکنولوژی آن به مقاصد صلح‌آمیز به سایر کشورها هستیم. با آنکه توسط برخی مقامات رسیدن به یک توافق با ایران نزدیکتر از هر زمان دیگر خوانده می شود، اما لازم است تا دیپلمات‌ها روی جزئیات و برنامه زمانی رفع تحریم‌ها، آینده تحقیقات اتمی ایران، شیوه دقیق نظارت اداره اتمی سازمان ملل متحد و اینکه چه نوع ذخایر یورانیوم به ایران اجازه داده شود کار کنند. ایالات متحده ای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و ایران 30 جون سال جاری میلادی را موعد رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه اتمی ایران تعیین کردند.
آرش همایون گزارش می‌داد. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم با تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز می‌شود. شب بخیر، خدا نگهدار.